حبیبی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. او په خبري چې د اف نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د اروپا اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي که القاعده تر پوره فشار لاندې ونیول شي نو کېدای شي دا ډله بیا په افغانستان کې وده وکړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. د افغانستان نړیوال سازمان وایي د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر قوانینو تیری دی. او د آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون پالو چارمنستان ملاتړ کوي پرون د اوربند اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هایسن وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دي. هایسن پرون سه شنبې په کابل کې د افغان حکومت ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل پر روان خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون سه شنبې په دې اړه په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي او منسجم شي. د افغانستان د ملي امنیت مشر په دې وروستۍ کې ولس جرګې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاید د وسلوال طالبانو حملې لا زیاتې شي. ناټو پرون سه شنبې په کندهار او نورستان کې د القاعده د تورستي شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړ. د ناټو د غوڅ ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیپلند پرون وویل چې که پر القاعده فشار زیات نه شي په افغانستان کې به بیا ریښې ټینګولای شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وه چې القاعده شبکه په افغانستان کې ځپل شوې او د سرتیرو شمیر هم تیر ته په کتو ډېر راکم شوی دی. د افغان نړیوال سازمان وای افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوري مصدق پرون سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت قوانینو ضد ګڼي. حوري مصدق زیاته کړه
سازمان
اف بین الملل از تمام رهبرای جهان دا وای دا فی نړیوال سازمان د کډوالو لوازیت اندیشنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسان ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان سوری او عراق له جګړې تښتي او د بایزت ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسیدلي ترکیه ته ستنول کیږي. پرون هم 200 تنه چې لښته لږه 240 افغانان پکې وو ترکیه ته مسترد شول. بیا هم شرغلست. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسیون به وګماري څو په پانامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د یک شنبه په ورځ د نړۍ یو شمیر معتبر رسنوي هغه کاغذونه خپاره کړه چې په پانامه کې له یو حقوقي شرکت په پټه استل سی وو. په دې کاغذونو کې څرګنده شوی چې د یو شمیر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال لسیزو راهیسې له مالیو د ځان ژغورلو لپاره په پانامه کې کمپنۍ لري. په دې کسانو کې د نواز شریف د زامونو نمونه هم راغلی. خو نواز شریف پرون سه شنبه خپل ولسته په ټلویزیونی وینا کې وویل چې د پاکستان د سترې محکمې یو متقاعد قاضي به د دې مسلې په اړه د څېړنو د پلاوي مشري کوي. نواز شریف پر هغو کسانو چې د کورنۍ پر غړو د اداري فساد او غلا تور لګوي ژغ وکړ چې د تورونو د ثابتولو لپاره له ټاکل شوي کمیسیون سره مرسته وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پر روسیې شنبه په ناګورنو قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویان مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډېر ژر د خبرو میز ته کښېني.
د
وای د امریکا متحده ایالات له دواړو خواو د اوربان د تایید هرکلی کوي، که څه هم کمزورې دي، خو موږ خوشبیني لرو چې چنګ بسیمور له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو، څو هغوی په جدیت د اوربان مراد ته وهڅوو. په ناګرونو قرهباغ کې د سې شنبې په ورځ د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ نښتې پیل سوې چې له ټانګونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو کار پکې اخیستل سوی دی. د مینسک منځګړی په نوم ډلې چې امریکا، فرانسا او روسیه غړیتوب لري، پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کړکیچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرې پیل سي. د روسیې خبری اجنسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د S-300 دافي هوا سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام زمیر کابلوف پرون انټرفاکس خبری اجنس ته وویل هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن استول کیږي او کنه، خو ایران ته لیږل کیږي. ایران او روسیه په 2001 میلادي کال کې تهران ته د S-300 دافي هوا سیستم د 15 دستکاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې و، خو په 2003 میلادي کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغې وځنډول سو چې تهران ته د درنو وسلو پر لګولو بندیز ولګید. تیر میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تهران ته د دغو پرمختللو میزایلو د سپارلو مخه خلاصه سوه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. اوباما پرون سې شنبې غږ وکړ چې په مالیه یا ټیکس کې د درغلۍ لپاره د غیر قانوني دفترونو او نامشروع شرکتونو د بندولو نړیوالې هڅې زیاتې سي. روانه اونۍ په پاناما کې له یوې حقوقي ادارې د پټو برېښنالیکونو او تجارتي شرکتونو د پټ رجستر میلونو کاپیګانې افشا سوې چې په ټوله نړۍ کې غوغا جوړه کړه. اوباما په سپینې ماڼۍ کې وویل
There's always going to be some illicit movement of funds around.
دی وای په ټوله نړۍ کې باید د پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار اسان شي. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې د مالیه یا ټیکس نه ورکول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي، خو د پوینا ستونزه دا ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبرېږي. د افې نړیوال سازمان د روپۍ اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري حقونو لا قوانین سره مخالفه غنی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانی وایي که القاعده ډله په دوامدار توګه تر فشار لاندې رانشي، دا ډله کېدای شي بیا په افغانستان کې وده وکړي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې په سرلني پوځي عملیات پیل شوي دي.
د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلني موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي کول دي.
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر امنیتي ارګانونه د ده پر وړاندې د وشلو په هڅه کې په نه پاملرنه تورنوي. او په نړیوالو موضوعاتو کې وري چې په نوګورنو کراباخ کې د آذربایجاني پوځیانو او بلتون غوښتونکو ترمنځ چارمنستان ملاتړ کوي پرون اوربان ټینګ شوی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته ورسېدلي ترکیې ته ستنول کیږي. د ریپورټونو پر اساس یوازې د سه شنبې پر ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانان هم پکې وو د یونان له ټاپوګانو ترکیې ته په بیړیو کې واستول شول. د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي څو د هغو افغانانو برخلیک څرګند شي چې له اروپا مستردېږي. فرشته جلال صاحب ریپورټ لري.
د افی نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی، وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلې خوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نورو افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په 60 ډول لسو تر 15 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افی د نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیری دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط.
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبري وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبري وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوي، څو دا څرګنده شي چې هغوی بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو له یوې څرګندې موافقې پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ د موافقې پر اساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 6 وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاند لانیا ویدی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لشت لږه 50,000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې به برخلیک پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیه ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
و امریدل چې د افنړیوال سازمان د اروپایي اتحادیه او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغانان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانې وایي کا القاعده ډله په دغه هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې رانه شي نو یا د ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفند د سه شنبې پرس په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفلند د سیشن په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو ار بیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی وایي هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانه وړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو ار بیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتشونی اوسم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا حقانی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلی دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري. دوی وایي ما په وار وار پر رسنیو کې اورېدلي چې د هېواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټر سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي، خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړ شي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکا که هم اور دیدین د شکا مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاست پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو.
له ازادي رادیو
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه خبرېږي د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدلای شي. لا احمد چې برورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپل ورسته یو غنکې خبره کړې دي.
وال سټریټ جرنال رسپانه په خپل تازه غنکې تر دې سردیک لاندې لیکنه لري. د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د رسپانه په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومتي چارواکي وایي چې شاید د هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژي یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال رسپانې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. رسپانه وړاندې د افغان چارواکو په وینا لیکي چې دا پروګرام تر دقیقې څارنې لاندې د تیر کال د اګست په میاشت کې پیل شو چې د سیمې چارواکي او د لویدیځ مسؤول کسان یې څارنه کوي. د لویدیز ویبل خبرونه فارن پالیسی بیا په خپل تاسو غنه کې تر دې عنوان لاندې مطلب خپور کړی دی. ولسمشر اشرف غنی د افغان شزو لپاره به ساره اتل د دې مقاله په یو برخه کې ویلو چې د ولسمشر غنی لره تک سره په افغانستان کې د شزو حقونو ته د پاملرنې یو نوی باب پرانستل شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د شزو د هڅو کیسه او د مساوي حقونو لپاره د هغوی کوششونه دوام لري. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د وروستیو تاریخي لاسته‌راوړنو سربېره په نړۍ کې اکثر خلک داسې فکر کوي چې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، خو د افغانستان د نوي مشرتابه له لوري د ښځو د هڅو بې ساری ملاتړ باید له پامه ونه غورځول شي. د فارن پالیسی په وینا له بده مرغه په لویدیځ کې دا نظر شته چې افغان میرمنې نیمګړې، محکومي او قرباني کیږي، چې د لویدیځ په رسنیو کې دغه ډول یو اړخیز نظر هغه افغان میرمنې له پامه غورځوي چې په بریالیتوب خپل ژوند مخکې بیایي او په میلیونونو یې په کارونو بوختې دي. فارن پالیسی د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی یاده کړې چې د برلین په کنفرانس کې ویلي وو چې د لویدیځ رسنۍ افغان میرمنې ناتوانه او کمزورې ښکاروي، حال دا چې افغان ښځې پیاوړې، قاطع او مبتکرې دي. فارن پالیسی په ورته وخت کې لیکي چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې د ښځو له حقونو دفاع کوي او د هغوی دریځ پیاوړی کړی دی. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې او په عمل کې د ښځو له حقونو دفاع کوي او حتی د ولسمشرۍ د لوړې د مراسمو په وینا کې د خپلې میرمنې نوم واخیست او له هغې مننه وکړه. که څه هم د ده دا خبرې شایل بې دیزوالو ته دومره مهمې نه وي، خو په افغان کلتور کې بېساري دي او د افغانستان ولس ته یې دا پیغام ورکړ چې ښځې د درناوي وړ دي او خلک باید هغوی ته په درنه وګوري.
دا ننګرهار په څلور ولسوالیو کې پسرلنی عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د دې پوځي عملیاتو څخه موخه د دولت وسلوالو مخالفانو د پسرلنیو کړنو مخنیوی دی. په دې اړه نور جزئیات له سیمې زموږ د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پسرلنی عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبې په ورځ په خوګیاڼو، کوټ، بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي، نور ناامنو سیمو ته به هم وغځیږي.
پسرلنی عملیات چې پلان شوي وو پیل شول او په یو شمېر نورو کې به ډېر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي ترسره کول دي. دا عملیات به تر هغه پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاک شي.
بلخوا د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشقیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
کوټ ولسوالۍ کې او دوه بل هوایي برجونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او مزدکي په ساحه کې ترسره شوي دي چې په دغه دواړو برجونو کې شپږ تنه داعش وژل شوي دي او دومره داعش کې تقریبا د منځه تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د ورستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې داعش تر پخوا کمزوره شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاکې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر امنیتي ارګانونه د پر وړاندې د وژلو په هڅه کې په نه پاملرنې تورنوي. عزیز اری افر د سشنبې پر ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال وویل چې له پیل څخه امنیتي مسؤلانو دا پېښه کم اهمیت وګڼله او هڅه وکړه چې په دې اړه ناسم معلومات خپاره کړي. خو د کابل ښار امنیت قوماندانۍ وایي چې تر اوسه داسې شواهد او اسناد د دوی په واک کې نشته چې وښي دا حمله پر ښاغلي اری افر پلان شوې وه. په دې اړه تفصیل د راجې صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون دغه کمیشنر د ځان او خپل کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دی او وایي چې حکومت باید د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره یو شمېر لازم اقدامات وکړي. عزیز اریافر وایي د کور سره نږدې د ساتونکو قرارګاه دوه اونۍ وړاندې د یوې درنې چاودنې هدف وګرځېدله، خو امنیتي ارګانونو د حقایقو د خپرولو او تعقیب په برخه کې غیر مسؤلانه عمل وکړ. ښاغلی اریافر د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوه ساتونکو ټپیان شوي چې د یو تن د سختو ټپونو له وجې پخه پرې شوه.
په لومړنیو ساعتونو کې چې چاودنه وشوه، یو شمېر امنیتي مسؤلان راغلل او کومې خبرې چې لومړیو کې وشوې دوی غوښتل چې رسنۍ فکر وکړي چې دا پیښه د چا په وړاندې نه ده شوې. د چاودنې اصلي هدف دا و چې زما ټول ساتونکي ووژل شي. د دې حملې په اړه د حکومت بې غوري او د نورو حملو د نیوی د پاره د نن تدابیر لرلو وجه زه دې ته اړ شوم چې له رسنیو سره خبرې وکړم.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دغه کمشنر وای له هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري، خو د انتخاباتو په جریان کې د بې عدالتۍ او تقلب په وړاندې درېدلی. نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل په مکرویانو سیمه کې چاودنه وشوه چې اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کمشنر عزیز اریافر دا پیښه د وژلو لپاره یو هڅه ګڼي او وایي چې په دې پیښه کې د نوموړي دوه ساتون کې ټپیان شوی دی. خو د کابل د امنیه قمندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی د خغلی آریافر د اداوی له حقیقت لری ګڼي.
مکمل بررسی شد تو شواهد و مدارک را که
صاحب په بشپړه توګه څېړل شوی ده. داسې شواهد او مدارک نشته چې په مستقیم ډول ثابت کړي چې د دې عملي هدف ښاغلی آریافر و. چاودنه د ښاغلي آریافر د بلاک نه تقریبا 100 متره څخه لرې واټن کې شوې ده او د شپې په هغه مهال کې ښاغلی اصلا له هغې ساحې څخه نه تېرېدو. په هغه ساحه کې مهم اراکین ژوند کوي او د حمله کوونکو او یا د کوم تروریستي سازمان څخه هم اعلان شوی نه دی چې د حملې هدف څوک و.
عزیز آریافر په انتخاباتو کې د ښکېلو هیوادونو له سفارتونو او له نړیوالې ټولنې غواړي ترڅو د دې پیښې د عواملو په موندلو کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو د کابل امنیتي مسؤولان وایي چې د دولتي مقاماتو د امنیت ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولي او په دې برخه کې کومه اندېښنه نشته.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نوګورنو کراباخ کې آذربایجاني پوځیانو او هغو بلدون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون سه شنبه اور بند اعلان کړ. د دواړو ډلو ترمنځ روانې اونۍ په پیل کې بیرته جګړې پیل شوې. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتې جلال زی پر رپورټ کې ورو.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمني او ازري پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی و، په ناګورنو کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ.
دی
وایي زه یو ور بیا وایم چې آذربایجان له خپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یوه شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اور بند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کراباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پر نوویل چې پوځي نښتې د هیڅ بحران حل نسی موندلای. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د دریمګړې په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دې پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې کې افغان زواکونه ډیر قوي دي او ټول ځوانان دي او د خپل هیواد ساتنه کول شي. نور هیوادونه باید پوره مرسته وکړي ترڅو افغان زواکونه په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. رشتین عزیز رشتین له ګیلان څخه په خپل اس ام اس کې وایي موږ ټول محصلان سږ کال د کانکور څخه ډیر خوښ یو، ځکه چې امتحان سخت و خو په خپلو نمرو کې هم منګ بریالي راغلی. او حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه په خپل اس ام اس کې وایي چې د سنگین خلکو ته د زیری وي چې هم د موټر سایکلونو اجازه ورکړل شوې او هم ورسره د جنگ د خلاصون وعده شوې ده. ابراهیم د کونړ غازی آباد نه لیکي نن لسمه پوره شوا خو بیا هم د اسادابات نارې لاره بند ده، حکومت د دې غم نه کوي، ولس لستونزو سره لاس او گریوان دے او اسلام ارمان لخوس نہ لکی چھ د ټول هغه ځوانان نه مهیل د چھ اروپا ته د تګلری بای دوی د په خبره د خپل کورنۍ سره ژوند کړی دا چھ دوی بل ډیر ستونز سره حل تا مخامخ شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو اوس اته نیمې بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولایس هایسن وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ناټو پرون سیشن بیا په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړو د شتوالي خبر ورکړ. د افغانستان نړیوال سازمان وایي افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د پاکستان زمنه بچری په اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسیون به وګماري تو په پنامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. آذربایجاني فوجانو او هغو بیلتون غشتونکو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي په روسي شنبه په ناګرون قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د روسي خبری اژانسونه وایي مسکو په څو ورځو کې ایران ته د ایس 300 دافي هوا سیستم استول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ټیکس یا مالیه له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونې د چلوونکي اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچه ستونزه ده. په ولسی جرګه کې د اردوګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي راډیو سره اړیکه نیولې وه او په اردوګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. ښاغلی بارکزي راته وویل
د اردوګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالی، د چارچنو ولسوالی، د جهرات ولسوالی، د چورې ولسوالی، د خاص اردوګان ولسوالی، د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پینکورت درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته خو ضد ناقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن 30 نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در دیش زره جریبم دکه ډیرم دکه زراعتیم دکه به د قانونو د کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډیرم دکه او پسلونو خو ته پسلونو خو هیڅ پات نه دي چې هغه وبولاند کړی دي او په تعداد د یو زرو څلور سو کورو دا تخریب شوی دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع داغه جمله سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې جزاب او د کندی ولایت او د درویشان او سرمرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډیر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه د زکور ته وایي هلته هغه کورونه بیخی د اوبو تر کوشش لاندې راغلي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي، دا اوس هم معدن انکشافي دیحات وزارت سره، د حوادثو وزارت سره، د فایدامې د وزارت سره، د سهاره سره، د پرون سره، د روز په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل خوراکي توکو کومک ونه کړي، او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي، چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي، چې د خلکو رفتوامت لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره
سره. بارکزی صاحب، دغه خو پل جوړول خو راوروسته خبره وي، دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي؟ دا د سیلاب ځپل سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې. ولایتي اداره بېچارهګان په خپل واک کې، تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري، بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجل مرستې ضرورت دی؟ څه درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو، تصفیې وکړي، ټول تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي، او ډېر ژر کومکونه اماده کړي، ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کېږدي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې دپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو. یولس نفره راپور را لیږل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټول ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده، هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبه لاندې ده. خو دا یو دقیق سروې غواړي. اوس په هغه ولایت کې پنج ګروپه، چې درې ګروپه په مرکز او درې ګروپه په نورو ولایاتو کې، نورو ولسوالیو کې وبخی، د سروې دپاره بوخت دی. د هغوی سروې نتیجې چې لاسته راغی، هغه وخت موږ ویلای شو چې دا څومره صحیح ده، څومره غلطه ده. د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی، مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجې معلوم شو، ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو، غذایی او غیر غذایی توکې لرو، مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاست صاحب، هلته خلک عملا د جدي ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري، نور مشکل لري، د لوږې تند مشکل لري. تاسو به سروې خپل مکملوي، بعد هغوی نه به کومک دوته ورځي، کېدای شي نور کسان هم تلف شي هلته.
دا چې موږ وایو یولس نفره شهیدان شوه، دا ابتدایي خبره ده. او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان شایدای دی کوم کلی دی، نه ولسوال ویلی شي او نه کلیوال. د دې دپاره مشکلات موجود دی او تیمونه رالیږل شوی دی چې دا سروی تکمیل شي. او ستا نظرم شاید به دا وي چې هغه وخت باید کمکونه رالیږل شي چې هغه نفری تصدیق شي چې د کمک والدی.
بله سیاه سیب الته اوس خلک عملاً د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي، نو ته سروې مکملېږي خلک به په لوږه باندې ناست وي هلته؟
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی، دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو د دې دپاره، موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یو ځای شوی دی، سروی کوي، هر کورنۍ چې نیازمند دي هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لویه او بخښونکې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره ځان سره یاداش کړئ: 0 9 8 9 3. ښه اونۍ ولرئ.
د انصاف په لټه کې آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله د دې اونۍ را رسېدلې ټلیفوني اړیکې په ګټه سره اورو. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو کې د نورو ستونزو تر څنګ سخت بارانونه او ورسره راغلي سیلابونه هغه څه دي چې نه یوازې د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه او سیمې ترې اغېزمنې دي، او ویل کېږي چې دغو سیلابونو کورونه ړنګ کړي دي، ځمکې لاندې کړي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. دا اونۍ تر ډېره زموږ په پیغام ثبتون کې دستګاه کې د روزګان ولایت څخه اوریدونکو شکایتونه راستولي دي چې زه یې هم په امانت سره خبروم، او پاته به که وخت وو وروسته واورو. د خبرونې تر پای راسره اوسئ.
سلام علیکم. روزګان ولایت چاتمه د ولسوالۍ د سګاش د کلي سره ورته خبرې کوم. پرمر باندې درې ورځې کې سیلابونه راغلي، زموږ کورونه لاندې کړي، زموږ فصلونه ټول وړي دي. له کوم چې دغه زموږ ږغ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې زموږ سره زیات تر زیاته کومکونه وچي، زموږ سره کومک زیات تر زیاته ونیسي، زموږ ښځې کوچنیان به ګرد سیلابونه رسوي شي، ډېر مالي او ځاني تاوانونه موږ ته رسولي دي. هله کوم چې زموږ ږغ د لوړو ځای پورې ورسوي شي، ځان والي ته هله کوم چې زموږ سره زیات تر زیاته کومک ونه کوي، چې زموږ مالونه او زموږ فصلونه ټوله وړي دي. دا درې ورځې شي پر موږ باندې روړه ډېر څه ودي، موږ د روښ مابسي کې پاتې وسلام.
زه اول در روزګان ولایت چې د تاسو لوسوالۍ سره سره په تماس کې یم. موږ سره باید کومک وشي، او د روز عمله موږ ډېر سخت دانونه راوستي دي، کورونه هم ولې دي، او ډېر سخت دانونه مو سره راوستي دي. السلام علیکم.
زه عبدالقیر اغم د شیداسد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د موږ د شیداسد ولسوالۍ سره او د چې دوه وطنه ګوښه ماجر یو، او هغه لکه بیا شلب راغلی دی. زه دا اوس په دانیمه شپه باندې لس بجې وروسته مرده یو، پورونه باسو، کډې باسو، کوشتیان باسو، بېښېنه په ستنګو یو. هېڅ د حکومت یو لاره رسۍ نه راته کېږي چې مرسته یو کومک راسره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ملا محمد نشین اخوان د چرچینو د ولسوالۍ د روزګان ولایت څخه دغه پیغام زده ازادۍ د راډیو د خوا څخه دا ټول مقامات تر سوهم چې درته زم درو پر غاړه ولاړم. دغه نه کښتونه دونه سراینه را در په در کړل که څه واس کار کوي. دا اوس حالن موږ پیغام دا اوس حالن د مقامات ته ورسېږي. روت مو نه دی سیلابونه سوي دي، نور پر کښتو را وړه کښتونه خو لا هاي شي. موږ دلته انسانان حیوانات دا د مشکل سره دي، نو موږ غواړو چې دا پیغام نور له لوړو مقاماتو ته ورسېږي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګوجن د سیم عبدالشکور نومېږم. درې وطنه دي، څلور وطنه د ورور لاندې کړي دي، کښتو غنم انګ د ورور پر سر اخېستي دي. یقین مشکلاتونه پېښ شوي دي، دا یو کومکونه ونه کېږي. السلام.
السلام علیکم. یم الله یم روزګان له فکر عبدالصالح استاد ته په حاضر ده. ما ګزاب کو سات کی ډیر سخت سیلابونه راغلي دي، شاو د هلمند رود د جریه سخت سیل کړي دي، ځکه وړي دي استرازي ډول کوټي او دغه مزالی په نامه حروف دي چې سفر فلونه سره لپاره تاسو پرې وړي دي د دې ځکه وړي دي د طلب چاړه وړي دي موږ څخه دا پېښ کوش باید د زو سوالي ته دې توجه وکړي تر څو د خلک دې سرابونو څخه وژغورل شي. والسلام.
ہلو السلام علیکم. زه در روزګان ولایت ته چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. حیات الله ده چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورود راغلی دي سلاونه سي دي زموږ مالونه وو مځکې وو کروندې ټول له منځه وړي دي زموږ د دولت څخه هیله او کومک غواړي چې زموږ سره مرسته وکړي.
بلې زه در روزګان ولایت ته چورې د ولسوالۍ څخه ظاهرجان خبره کوم. چورور برایش په هغه رقم سلابونه د پرون راهیس سره روان دي چې د چورې ولسوالۍ زب زب کړی ده. د چورې ولسوالۍ ونی غورځېدلې دي. د چورې ولسوالۍ زراعتي ملک ټوله د تخریب شوی دی. نو موږ دوا یو میاشت مخته هم دغه شانې سلابونه رااله. نو موږ والی تعریضیه کړي دي. والی زموږ غږ نه دی اورېدلې. نو موږ صحیحات راسولي دي. نو موږ ستاسو د ازادۍ راډیو د لارې صدا غواړو چې ورور زموږ اواز غټو مقامات ته ورسوي. اول دواره ترا صدا چې د چورې وو ولنسو د چورې وو مالونه جنیاوی ټوله تخریب شوی دی. دا چې صحباران سو دي زموږ ناره نه والی اورېدلې ده. نه د چورې ولسوال اورېدلې ده. د خپل جو د ډکونو د پاره ناشته. نو زه د برماک صاحب وزیر صاحب صدا غواړم چې ته راځې چې وایې چې مثال موږ په هر ولایت کې موږ مثال فراته دي. مثال ته ته چیرې دي؟ تا خاطر واسو چې موږ سره زمر ملکونه زمر زراعتي ملکونه زمر ونی زمر دغه چیرې فراته دي؟ زمر سرایونه نه لیدلې دي. نو زمر ناره څوک نه اوري. ولسوال دغه چې دی د چورې والی دغه چې دی دا د خپل جیب د ډکولو دپاره دي. نو وسلام په احترام موږ غواړو چې موږ صحیحات راکول شي راج په خپل جیب وویني. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. استاسو او د روزګان ولایت نورو دوستانو راغلي شکایتونه مدته خبره کړه د همدې موضوع په اړه. په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو له استاذي عبید الله بارکزي سره د ازادي رادیو مرکه کړې ده او د سیلابونو له کبله مو د دغه وضعیت په اړه پوښتلې ده. د مرکه په ګټه سره وورو.
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالۍ د چارچینو ولسوالی د جهاد ولسوالی د چورې ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پینکوټ درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستا خو ضد ناقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازا څلوېشت نفره ته رسېږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در دېرش زره جریبه مځکه ډېره مځکه زراعتي مځکه د دهقانانو ده کاملا د مابینه وتلې ده او نورې ډېرې مځکې او فصلونه خو د فصلونو خو هېڅ پاته نه دي چې هغه اوبو لاندې کړي دي او په تعداد د یو زرو څلور سوه کورو دا تخریب شوی دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع. دغه جملې سه یو ډېر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې ګیزاب او د دایکندي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي. هغه پل کاملا د مابینه تللی دي چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بېسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ما د انکشافي دهات وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د روز په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل کومکونه کې او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو پڅنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي د
ترڅو چې دا پل برته د سره
بارګزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي دا د سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې. زموږ ولایتي اداره بېچارهګان په خپل واک کې تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري. بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارګزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجل مرستې ته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سرې وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسي جرګې کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه معلومات راکوله. وایي دغو کسانو سره بیړنۍ مرستې ته اړتیا سته. بیا هم د دې لپاره چې دا موضوع ډېره جدي او حیاتي ده او زرګونه خلک ورسره په ستونزه کې دي، نو دلته د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس سره هم ازادي راډیو خبرې کړي دي او له خلکو سره یې د دې ادارې ته مرستو او چمتووالي په اړه پوښتلی دی. په ګډه به یې واورو.
به این شکی نیست که بارانای موسمی به خصوص بارانای فصل بهار و مشخصا بارانایی که در این هفته مای حمل صورت گرفت در تمام ولایات افغانستان طبعا یک سلسله مشکلاتی را به وجود آورد که از جمله فراگیر شدن سیلاب ها در تعدادی از ولایات است. به خصوص همی ولایتی را که شما نام گرفتین ولایت روزگان که چند ولسوالی از این زیر تعدید سیلاب ها بوده، اما خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایت افغانستان و از جمله ولایت روزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنین وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود. گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده، به اثر همین بارندگی و مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده. فعلا این تیما مصروف سروی هستن تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنن و ضمناً کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدن برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیره. اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اصرار ولایتی ولایت روزگان و اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشه تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب اینجا نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره این بارانهای شدید و امی سیلاب ها و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن و شما اتر میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
ما نظر ما ایست که اگر نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشن که مشخصاً تعداد تلفات انسانی را در او حدی که اونا مطرح کردن، در او حد اگر با کمیته اصرار ولایتی شریک بسازن، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه. هم رقمی که در اول گفتم فعلا سه تیم اینا از تیمای مشترکی از مؤسسات و ادارات دولتی در سطح ولایت اینا مصروف سروی و ارزیابی همین موضوع هستن که از یک طرف کسایی را که آسیب دیدن اینا شناسایی بکنن و کمک بکنن و از جانب دیگر نیازمندی ها را اینا تشخیص بدن و در صورتی که در سطح ولایت این نیازمندی ها حل نشه
باز کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث وزارت رسیدگی به حوادث در خدمت یرم فناخات بود.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی دمی رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته تو کدام ارقام بر شما نرسیده تا بالا از طرف ارگانای من؟
بله. دقیقا از طریق ریاست مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت روزگان 13 نفر مطرح کردن، اما اونها نظرشون همی بود که این مشخصات یعنی کسایی که میگن اینا تلف شدن تا به حال و دسترس کمیته اصرار ولایتی قرار نگرفته که موفق بسازه همین موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بتن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته.
سیاه صاحب، یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستن، زیر باران هستن، زیر بساب سیلاب هستن، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارن، اینال این که تا که عیت میره و بررسی میکنن یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های استراری آجل که در اون منطقه برسه، چیگونه شما سازماندهی میکنین؟
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات همون رقمی که شما در جریان هستین، موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوال های محلات داده شده امنیت خوبی ندارن و کمیته اضطرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب نداران از طریق جمعیت عالی افغانی سره میاشت، اینا مطابق به همو فیصله کمیته این سروی را اونا میکنن از طریق رضاکارا و نیازمندی ها را که تشخیص میشه این کمک ها را اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس و چې وایي د دې ولایت سره د مرستو رسولو ته چمتو دي، هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد آماده دي. دی وایي چې ادارې سروې پیل کړې ده چې دغه زیانونه وارزوي او زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي. خو سیاس وایي چې دا چې د دغو پیښو له کبله شاوخوا 40 کسان مړه سوي دي، دوی ته تر اوسه احوال نه دی رسېدلی او دوی لا هم په ارزونه بوخت دي. ښاغلی سیاس زیاتوي چې د ولایت په سطحه امکانات ورسره سته، خو د ټیمونو تر سروې وروسته به خلکو ته ورسوي، او زیاتوي که دا ستونزه یعنی د خلکو د زیانونو د رسولو په برخه کې دغه ستونزه د ولایت په سطحه حل نه سي، نو له قبل څخه به مرکزي اداره هم ورسره ښکېله سي. اوس د ده په خبره درې ټیمونه چې دولتي او د بېلابېلو مؤسسو اړوند دي په سروې او ارزونه بوخت دي چې په روزګان ولایت کې څونه زیانونه اوښتي دي، او د هغو زیانونو یا د دوی د سروې مطابق خلکو ته مرسته رسی. نو دوستانو، د سیلابونو په اړه مو د خلکو شکایتونه او هم د چارواکو ځوابونه واوریدل. د ارزونې ټیمونو ته به انتظار باسو چې شایي په نږدې راتلونکي کې معلوم سي. نو اوس هم د خپرونې پای ته نږدې سوي یو، له بده مرغه ونتوانېدلو چې د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه درته خپره کړو. دغه دوستانو پیغامونه چې له خپرېدو پاتې سوه، دا به په راتلونکي خپرونه کې حتما انشاءالله درته خپرو. د اوس لپاره تاسو پر خدای سپارم. الله مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کم خوگی گی داستان چم خوگی گی آوازی زنیم چی زنمی دیریا گم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی آوازی زنیم چی
چیز